آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
امریکا را غشنا رادیو قدر من او معزز اوریدون کو السلام علیکم سهر مون یک مرغه نن دوشنبه ده د اگست میاشتې درېمه نیټه ده چې د اسد میاشتې د 12 منیټې سره سمون خوري په پیل کې پام کړئ د دې ساعت خبرونو سر ټکو ته
طالبان وای چې د مولوی جلال الدین حقانی د مړینې په باب خبرې شوې ریپورټونه سم نه دي د لوړو زده کو د وزارت په شمول د افغانستان په نه وزارتونو کې په پراخه پیمانه رشوت خوري روانه ده د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وای چې د مصر حکومت باید د خلکو بشري حقوق په پام کې ونیسي او کوردی اغیانو د ترکیه د نظامی پولیسو په قرارګاه باندې عمرګانې بریده کړی دی
د امریکا غږ د نن سهار په لومړۍ خبرونه کې د ملي دفاع د وزارت د سرپرست د سرګندونو پاکل ریپورت لرو چې وای طالبانو افغانانو تفریح ورکړی دی او دوه کاله د ملا عمر د مړینې خبر پټ ساتلی وو د پکتیکان ریپورت لرو چې وای د دې ولایت والی ویلي دی چې د خلکو ټول ستونزې ورته وی ارزیابي کوي او حل لارې ورته پیدا کوي د ناتو د اجلی غونډه پاکل ریپورت لرو چې د اسلامي دولت پر ضد او د کوردانو د کارګر د غوند پر ضد د ترکیه د نظامی عملیاتو څخه ملاتړ اعلان کړی دی او دغه راز د طالبانو د وخت باندنیو چارو د وزیر وکیل احمد متوکل سره د ملا عمر د ورور ملا منان د دریچ پاکل مرکه لرو چې وای د ملا اختر محمد منصور د ټاکل کېدو سره مخالفت لري خو د ټولو د مخه پام کړی د دې ساعت پوره خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو وړاندې کوم
طالبانو د یک شنبه پورس په ویل کلی خبر پانه کې د حقانی د شبکې د مشر مولوی جلال الدین حقانی ته منصب شوی وینا خبره کړې ده اژانس وای چې د اسوسیټډ پریس خبري اژانس وای دا خبر پانه د لپاره خبره شوې ده چې د مولوی جلال الدین حقانی د مړینې په اړه خبره شوې ریپورتونه غلط ثابت شي لبلخوا د اسوسیټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړ چې د طالبانو د بخوانی مشر ملا محمد عمر رور ملا منان ورته ویل دي چې ملا اختر محمد منصور د خپلو طرفدارانو د یوې کوچنۍ ډلې لخوا د طالبانو د نوي مشر په توګه د نوموړي په قول ټاکل شوی دی د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست محمد معصوم ستانکزی وای چې د تیرو دوو کلونو په موده کې طالبانو قصدن خلک تیر ایستل
برادرای ما که نفهمیدن
زمو کورنه چینه دی پوهیدلی غلط لارخونه ورته شوی ناسم ذهنیت ورکړ شوی دی یو ځل دی فکر وکړي چې چا دا سو کړی چا د جنگ ته مجبور کړی دی ولې دا مجبوریت دی چې زرګونه نړیوال قواب افغانستان ته راشي
په عین وخت کې د افغانستان د حکومت د سولې د عالي شورا غړی حاجی عزیز الله دین محمد وای کې دی شي چې د شنبه پورز ملا اختر محمد منصور سرګندونې د طالبانو د مشرانو په منځ کې د داخلي اختلافاتو نتیجه ای
فکر کوم دا دوی شاید داخلي دننه سره مشکلات وي او کدی شي کوم ورځ ځند پکې راشي او یا مثلا د امادګۍ لپاره څه مشکلات وي لکن بل اخره به خبره ته ټول کینی او خبره به کیږي ان شاء الله
د واشنگتن د سټډیو نه د سیمي او نړۍ خبرونو ته د مورکو د فساد په وړاندې د مبارزې د ولسی بهیر ډله وای چې چړونه شوډلې د چ په افغانستان کې په نهو دولتي ارګانونو کې په پراخه کچه فساد روان دی د هډلې مسولې سیما غنی د یک شنبه پورز په کابل کې خبري اعلان وکړ چې د لوړو زده کړو او باو انرژي کورونی چارو سوداګري او صنایع مخابرات او ټکنالوژي عدلي پوهنې قانون او پټرولیم په وزارتونو کې او د افغانستان په لوی سرنوالۍ کې په پراخه کچه اداري فساد او رشوت خوري روان دي سیما غنی وویل چې حکومت ژمنه کړې وه چې د فساد پر وړاندې به مبارزه کوي خو د زورواکانو او قمندانانو د لاسه تر اوسه دغه مبارزه نه ده بریالۍ سوې
دا واشنگتن دی او تاسې د نړۍ خبرونه اورئ د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزیر جان کیری د امریکا او د مصر د اړیکو په اهمیت او په منځني ختیځ کې د مصر په ځانګړي اهمیت له مصر چارواکو سره خبرې کړې دي او د امریکا د دوامدار مرستې په اړه ورته ډاډ او اطمینان ورکړی دی. جان کیری د مصر د جمهور رئیس عبدالفتح السیسی او د بهرنی چارو وزیر سمیع شکری سره د یکشنبې په ورځ په قاهره کې ملاقات وکړ. منځني ختیځ ته د هغه دغه سفر هدف دا دی چې خپل انډیوالان او متحدین په دې قانع کړي چې په ویانا کې له ایران سره لاسلیک شوې موافقه د هغوی په ضرر نه ده. جان کیری وویل چې مصر او امریکا دواړه په دې به هم نظر دي چې ایران په سیمه کې د نوموړي په قول تخریبي عمل سرته رسوي او هم باید چې اتمي وسلې جوړې نه کړي. خو د دغه لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات په قول که څه هم چې ایران د ایران کړو وړو سم نه دي، خو داسې یو ایران چې اتمي وسلې ونه لري له هغه ایران نه بهتر ده چې په اتمي وسلو سنبالي. جان کیری د مصر د بهرنیو چارو وزیر سمیع شکری سره په یو ګډ کانفرنس کې وویل چې د وسلوالو جنګیالو په ضد د پوځي مبارزې په دوران کې د مصر د خلکو بشري حقوق باید هم په نظر کې ونیول شي.
بریتانیا او فرانسې د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې بریتانیا ته د فرانسې نه د یورو چینل د تونل په لاره باندې د زرګونو مهاجرینو د اوښتلو د لارې بندول به د دواړو مشرانو دپاره تر بل هر څه اولویت ولري. په یوې ګډې بیانې کې چې فرانسوي او بریتانوي ورځپاڼو خپرې کړې ده، د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر او د هغه فرانسوي سیال د اروپایي اتحاد په نورو هیوادونو او نړیوالې ټولنې باندې ډغ کړی دی چې د افریقا څخه اروپا ته د مهاجرینو د ورتګ د بهیر په سوکه کولو کې د مرسته ورسره وکړي. په تیرو څو ورځو کې هر ورځ په زرګونو مهاجر کوشش کوي چې بریتانیا ته ځانونه ورسوي او تر اوسه لس کسان مړه شوي دي.
د مصر وی محکمه د یکشنبې په ورځ یوارې بیا د الجزیرې د تلویزیون د دریو خبریالانو د سرنوشت په اړه پرېکړه وځنډوله. هغوی په دې تورن شوي چې د اخوان المسلمین د ګوند ملاتړ یې کوو. قاضي وویل چې محکمه به خپله پرېکړه د اګست په 9 اعلان کړي.
د کاناډا صدر اعظم سټیفن هارپر د یکشنبې په ورځ دغه هیواد پارلمان منحل کړي او د اکتوبر په 19 نیټه د پارلماني انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان وکړي. شپږ 50 کلن هارپر چې د کاناډا د محافظه کار ګوند مشري په غاړه لري غواړي چې د څلورمې دورې لپاره هم خپل ځان د صدارت مقام ته کاندید کړي. دغه ګوند د تیرو لسو کلونو څخه په کاناډا کې په واک کې دی
او ټاکل شوی دا چې په امریکا کې د بشري حقوقو په سلګونو مبارزین د دې لپاره چې وښیي چې ټول خلک باید یو شان بشپړ بشري حقوق ولري. د جنوبي ایالت الاباما له تاریخي ښار سلمانه تر واشنگټن ډي سي پورې پیاده مارش کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د واشنگټن د سټوډیو نه مو د افغانستان سیمه نړۍ پاک له تازه خبرونه واوریدل. وسم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د دفاع د وزارت سرپرست وزیر شاغلی معصوم ستنگزی وایي چې طالبانو چې د ملا عمر د مرګ پاک له د افغانستان خلکو ته درواغ ویلي وو اوس څنګه خلک باور پر دغه ډلې باندې کولای شي. په دې اکله زموږ خبریال اکرام شینواری رپورټ لیږلی دی.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست محمد معصوم ستانگزی د یکشنبې په ورځ د کابل په پوځي روزنیز مرکز کې د پوز نو پارغان یوې غونې ته په وینا کې ویل چې اوس خلک پوهیږي چې چاول دوی ته دروغ ویل دي.
آیا یې جنگ اشباه بود؟ آیا یې جنگ چی رقمی بودن کې به عنوان
خاغلی ستانگزی ویل آیا دا د پیریانو جګړه وه؟ دا څنګه جګړه وه چې په ترس کې په زرګونو ماشومان او بیګونه انسانان او د افغانستان خلک تباه شول؟ د دې ځواب څوک ورکوي؟ له هغو دا سوال وکړئ چې ورسره یو ځای وو او هغوی ته یې دروغ ویلي دي. ولې پر هغوی چل کړی دی؟ آیا په اسلام کې چل شته دی او هغوی چې خلک غلوي څنګه بیا ورباندې باور وشي؟ د دفاع وزارت سرپرست ویل چې نن هیڅوک حقایق نشي پټولی. هر چا چې په هر عنوان په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړی اوس خلک پوهیږي چې په افغانستان کې څوک د چا په ملاتړ دا جنگ په لار اچولی او څنګه یې ورته دوام ورکړی دی. محمد معصوم ستانگزی ویل چې د افغانستان د دښمنانو تبلیغ له امله یو شمېر افغانان د خپل هیواد په وړاندې ودرېدل، خو هغه ویل چې اوس د دې وخت دی چې نور د خپلو کلو پر ځای سرحدونو ته جګړه یوړل شي.
نه باید در کشور خود در قریه های خود جنگ ادامه بده. ما پیش
دفاع وزارت سرپرست ویل په کارن دي چې په خپل هیواد کې په خپلو کلو کې جګړې ته دوام ورکړو. ما مخکې هم په دې اړه ویل هغه هله کېږي چې موږ د هیواد سرحدونو ته لاړ شو او د افغانستان دروازې له لرې وتړو، نه دا چې موږ د هیواد په دننه کې په دې مصروف شو چې په کوم کلي کې مخته لاړو او یا په کوم کلي کې شاته پاتې شو. او له بده مرغه په هر پرمختګ او په هر شاتګ کې چې هر غړی ادعا کوي چې بریلیتوب ترلاسه کړی دی، هغه بریلیتوب نه دی، ځکه په هر دا ډول جګړه کې افغانان وژل کیږي او د افغانانو کلی رنګیږي. هغه ویل چې هر څوک د افغانستان په خاوره بریدو کې ورته به ځواب ورکړ شي. خو د دفاع وزارت سرپرست ویل چې لومړی د دغه سي بریدونو پلټنه کوي او بیا په هماغه وخت ورته ځواب ورکوي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست طالبانو د مشر ملا محمد عمر اخوند د مړینې په هکله ویل چې فکر کوي په دې مسله په خپله د افغانستان خلک قضاوت کوي. محمد معصوم سانګزی ویل چې په افغانستان کې په جګړه باندې د ملا محمد عمر اخوند د مرګ اغېزې به وروسته څرګندې شي. هغه په ټینګار ویل چې ځینې فکر کوي چې ګوندې د افغانستان د مجبوریتونو نه ګټه پورته کړي او د سرحد په اوږدو کې یا دزی وکړي او یا هم تحرکات ترسره کړي. خو هغه ویل چې افغانان به چاته د اجازه ورنه کړي چې د افغانستان حریم ته لاس وګد کی. د پا وزارت سرپرست ویل چې د ډاډه دي چې افغانان بل دغه پړاونتی شي او مشکلات په شاته پرېږدي. هغه ویل د افغانستان خلک سوله غواړي خو ابرومندانه سوله. قغلستان ګزویل وز د دې وخت چې ټول افغانان یو ځای د خپل هیواد آبادولو ته مټي بډوي.
د اوونه تر اوو او ورځي په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام مو د امریکا د غشنه رادیو څخه واوریدي. د پکتیکا والی وایي چې دغه ولایت د خلکو ټول ستونزې ورتیاوي چړلې او د حل لپاره جدي اقدامات کوي. هغه دغه سرګندونې زموږ د خبريال ابراهیم رحیمی سره په ځانګړي مرکې کې کړې دي.
پکتیکا هم د افغانستان د یو شمېر نور ولایتونو په سر په 1300 کلونو کې د حکومت لپاره ملويدلای ولایت بلل کیږي. پکتیکا وال وای چې په هیڅ برخه کې د ستونزو د حل لپاره اړین اقدامات نه لري تر سره شوی. خو د پکتیکا نه وای ولی امین الله شریق وای چې دغه ولایت د هر ستونزې وړتیا پر څېړلو کار کوي. هغه له امریکا غږ سره په ځانګړي مرکه کې ویل کلک هوډ لري چې پکتیکا والو ته تر ډیره بریده اسانتیاوي برابرې کړي، مګر زیاتوي چې تر ټولو د مخه د امنیت ټینګښت جدي اړتیا لري.
یو لږ ستونزې شته دي چې د هغو ستونزو د مابین رولو په خاطر باندې، د رفع کولو په خاطر باندې، په ټول قوت باندې د خپل امنیتي ارګانونو سره او د ولس سره ګډه باندې اول څېړم او د څېړنو وروسته غواړم چې په دې باندې عملي ګامونه پورته کړو تر څو پورې وکولای شم چې دغه شته ستونزې چې په دلته د خلکو په وړاندې پرتې دي او دغه ستونزې د مابین یوسو او د پکتیکا والو لپاره د سولې او ثبات نه او د امن نه ډکه فضا را مابین ته کوم.
د ځینو معلوماتو له مخې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د پکتیکا ځینې لوړ پوړي چارواکي هم په ژورې دری فساد کې ښکېل بلل شوي، خو ښاغلی شریق وایي ور سره حساب او کتاب کوي.
خو د کمی ورځ نشه زل تراغلی هم هغه باید د قوانینو مقرراتو او زما غوښتنو په اساس چې هغه زما غوښتنې هم د قانون او د مقرراتو غوښتنې دي دغه په اساس باید را سره کار وکړي. خو بدون د شک چې په تیرو کې به هم مشکلات موجود وو. ما په دې باندې څېړنې شروع کړي، تر اوسه پورې لا دې برخې ته نه یم رسیدلی چې زه په ګوته کوم چې کومه اداره او په کومه اداره کې کوم شخص غوخن فساد کې په اصلاح باندې لاس لري چې هغه د فساد د مخ نیوي لپاره کوټلي قوي قدمونه پورته کو او یا که دا ایجاب د دیو کې چې هغه په څو وخت کې او په څو زمان کې مونږه عدلي او قضایي ارګانو ته ورمعرفي کو. په دې رابطه باندې کار کوم.
د پکتیکا والی امین الله شریق امریکا غږ ته ویل غواړي لشته امکاناتو څخه په ګټه اخیستنې سره د پکتیکا والو نور هغو ستونزو ته هم رسیدګي وکړي چې د هغوی ورځنۍ اړتیاوې ورپورې تړلې دي.
خلک ناستو اوس مسافر شم چوله بل تغوڑم تم مسافر شنا ناغلو زبای ٹولی نخی اور تواچم مسافر تلی درج گنا شما گیل من نشے زسل گونی ولی او مختم میں مغورا کافر شوی سم مسافر جانان پا خدا اس پر لے آما کوئی لم جشن دے جانانا پٹکے پسر کا لپٹا پسر آما بابل سیلو نفریگ دا سو بد زلفی دخن دا نخلاسا اونن بیا غم خام دے دا تخت منیر دا جرمنے تکارا زینا وقت ماس پخینا خام براشی لگا مخام براشی بلا پتما چو برج نچا گستی دینا وقت ماس پخینا خام خادر زمان خلقو اختر کی غاڑی ورکڑی ماچی منز وقتا اور تراغم جڑی دمان دس ویلو نس جوڑی گی پجرگر آشا چی خبر پاکاشی
په بروکسل کې د ناتو د غړو ملکونو استازو په ویچلې غونډې کې د داعش او د کوردستان د کارګر د ګوند پر ضد د ترکیې د نظامی عملیاتو څخه خپل ملاتړ اعلان کړی دی. د استانبول څخه د امریکا ښه خبریالي ډورین جونز په دې اکلي رپورټ لیږلی دی چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
ناتو په دوو جبو کې د ترکستانو په ضد په جنگ کې د انقرې سره خپل کلک سیاسي ملاتړ څرګند کړی دی. د ترکیه جنگی الوتکی په متواتر ډول د داعش د افراطیانو او د عراق په شمال کې د کوردی یاغیانو د پی کی کی د ګوند د غړو په مرکزونو باندې خپل بمباریو ته دوام ورکړی دی. د ناتو عمومي منشي ټولتنبرګ په برکسلز کې د ناتو د غړو ملکونو د سفیرانو په غونډه کې د انقرې سره خپل قوي ملاتړ څرګند کړی. هغه وایي
ناتو از فالوینګ ډیولاپمنټس ویری کلوزلی and we stand in strong solidarity
ناتو د نږدې نه وځه ساری او موږ په ډیر قوت او وحدت د ترکیه په خوا کې ولاړ یو. په هغه اعلامیه کې چې د ناتو د 28 غړو ملکونو سفیرانو د دغه غونډې په پای کې خبره کړې ول شوې چې ترورزم په مستقیم ډول د ناتو د غړو ملکونو امنیت ته خطر پیښ کړی دی. سیاسي مبصرینو د انقرې سره د ناتو د قوي ملاتړ نورستو ویلي چې اوس د دې امکان شته دی چې ترکیه به د کوردانو د پی کی کی د یاغون په ضد خپل مبارزه لا پسې سخت کړي. مګر په ترکیه کې د سیاسي چارو یو مبصر سمی ایدنز وایي چې نړیوال فشار په ترکیه باندې محدود اثر کوي. هغه وایي
in situations like this turkey rather than bow down first escalates and then when things get out of hand
دغه شان وی وځي کی ترکیه اکثرا په یوز د دې چې یو سو منی موضوع لا پسې سختي او را پړی. مګر کله چې د مسلې کنټرول د لاسوځینو بیا ځان تسلیمۍ ته تیار کړی او دا په حقیقت کې د فشار په طبیعت پورې هم اړه لري. نو دا علت دی چې زه فکر کوم چې واشنگتن په ډېر احتیاط قدم اخلي. اوس ترکیه ځان د داعش د ډلې په ضد په جنگ کې د ائتلاف یو مهم جز ګڼي. انقره د سوریې سرحد ته نږدې د امریکا جنگي الوتکو ته هم ځنې اډې په اختیار کې ورکړي دي او دا هغه څه وو چې واشنگتن د سو میاشتو راهیسې غوښتنه کوله. په دې برسیره انقره کوشش کوي چې د کوردی یاغیانو د پی کی کی په ضد هم خپل مبارزه لا پسې سخت کړي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم په دې باب ویلي چې د کوردانو د دغه یاغي ډلې سره د دریو کلونو د سولې خبرې نوره معنا نه لري او د دې امکان هم نشته دی چې هغه د دوام پیدا کاندي. په دې برسیره د ترکیه صدر اعظم احمد داود اوغلو هم ویلي چې د پی کی کی په ضد به د ترکیه حمله تر هغه پورې دوام پیدا کاندي تر څو پورې چې دغه یاغي ډله خلاصلا شوي نه وي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي چې د ناتو د غړو ملکونو د استادو په دغه عاجل غونډه کې ترکیه دې ته تشویق شوې ده چې د اقلیت کوردانو د استادو سره د سولې خبرو ته دوام ورکړي. مګر سیاسي مبصرین داسې فکر کوي چې د ناتو دغه غونډې د پی کی کی او د ترکیې د امنیتي قواو ترمنځ د تشدد د ختمولو امیدونه ختم کړي دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د ملا محمد عمر ورور ملا منان د طالبانو د نوی مشر د ټاکل کېدو سره مخالفت ښودلی دی. موږ په دې باره کې د طالبانو د پخوانی خارجه وزیر وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې ده چې تاسو پام ورته راړم.
محترم وکیل احمد متوکل صاحب، اوس خو دغه د معلومه شوه طالبانو په خپله اعلان وکړه او تایید کړه چې د دوی مشر ملا محمد عمر صاحب 2013 کال کې وفات شوی دی، مګر دا د 2.5 کاله دا خبره پټه وه او د هغه په نامه باندې پیغامونه نشریدل او جنگ روان و. اوس څه مجبوریت و؟ د دې وجه څه ده چې دا دومره وخت پټه وه دا خبره، او اوس دا خبر چې کله خپور شو بیا هم طالبانو ویلې چې دا خبره صحیح نه ده، مګر 2 ورځې بعد بیا دا خبر تایید کړه؟ څه فکر کوئ د دې نه ستاسې انتباه څه ده؟ ولې دغسې وشو؟
هغه معلومات چې سړی د دغه ټولو میډیایي څرګندونو څخه ترلاسه کولی شي یا ځان ورباندې پوهولی شي د پام وړ ده چې دې خبر پټول خو بلایې ډېر دې واضح ویلي دي چې د مصلحتونو او جهادي ضرورتونو خاطر باندې یا د جسد د استعمالي نه توهین دغسې جنګي حالت په هېواد کې دا شان ټول توجیه وړ دي. دا چې اوس مذاکرات یو غیر رسمي دی، قسما رسمي مذاکرات تر سره سول او د دسمه د شي پروتول نه نماینده مذاکرات دي. دا د افغانستان او ګاونډیانو د هیوادونو ټول مسایل شاید داسې یو مقطع یې رامنځته کړی وي چې نو نو تر اوسه پورې هم د خبر نه پټی دی. دغه یو تصادفي وخت د تحولات په پام کې نیولو سره میسر شوی دی. زه دقیقا نه پوهېږم چې چا دا خبره نشر کړله او د کومه، خو کله چې دا ګنګوسې توجیه شولې راپورونه او استخباراتي دغه په دا یوه ورځ دوه کښې خبرې ورباندې ګرمې کړلې، نو بیا متصل په یوه ورځ دوه کښې دا دې لپاره چې تایید شي او یقیني شي یا د مشرتابه شورا له خوا څخه دغسې یو شی تایید شو. ولې وایي چې یو کس دوه درې مهم خلک دا پخوا هم هغه وخت نه خبر وه
او هغوی فیصله کړې وه چې دا مخفي وساتي. ښه، نو اوس خو یوه بله خبره هم دلته کیږي چې تر اوسه دا نه دي ویل شوي چې دی چیرته مړ شو، چیرته ښخ دی. ستاسې انتباه څه ده چې اوس ولې دا نه معلومیږي؟ اوس ولې دغه نه ښیي؟ دغه خبر خو باید تکمیل شي کنه چې ملا صاحب دغلته وفات شو، دغه یې تکلیف و، دغلته ښخ دی، دغلته
چې په کوم خاص نیټه باندې وفات شو یا په عموم کې هغه عمومي جنرال غزای چې د افغانستان په جنوب کې یا په لوی کندهار کې دی هلته پټ و، او تکلیف یې هم ډېر واضح دی چې د ټي وي یا نري رنز ناروغي باندې دی اخته و. په اخرو 2 ورځو کې ویل کېږي چې ډېر سخت پاذاب شو، بیا د مازدیګر په مهال باندې د ساه ورکړی. د دې لپاره چې له هم د احتیاطي تدابیرو څخه کار اخیستل شوی وي، دقیق ځای یا دقیق د قبر او مقبرې ادرس نه شاید پټ پاتې شي، نو دا شر خو اوس اکثر معلوم شوی دی.
د دې خبرو نه وروسته نوی رهبر یا د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور په اواز کې یو بیان خپور شو او د ویلي دي چې د افغانستان د طالبانو دغه جهاد به تر هغې پورې ادامه ولري چې تر څو په افغانستان کې اسلامي او شرعي نظام نافذ شي. داسې یو وخت کې چې د سولې دپاره کوششونه کیږي، اوس دا خبره کیږي، د دې معنا څه ده؟
اصلا خو دا یو حقیقي سوله ده چې متاسفانه لا اوس موږ هغه شرایط او کیفیت یا هغه ارادې نه وینو او شاید ډېره ژر نه وي، مګر په کل کې په دې پیغام کې که سړی تر پایه واوري مختلف موارد دي. سړی داسې کولی شي چې هغه سرسموونکي مطبوعاتي زیاتر بوختوونکي اوازې چې دي، نو دا تبلیغات دي ورته ویلي دي، او یو هغه مبارزه ده چې روانه ده. په دې خبره ده چې د دوو لارو ذکر هم چې که چیرې هغه د مبارزې لاره وي یا د تفاهم لاره وي، نو هغه بالاخره د شریعت په رڼا کې وي، په خبرداري سپیناوي او په توجیح باندې به وي. نو په کول کې د مذاکراتو اغلاره خو بيخي دلاري په توګه د اوسو د اصل تر حد څخه نه درته شوی.
او بخي تاسو ویلي چې دا د سولې خبره اصلا بالکل نه درته شوی، نو زما سوال دا دی چې آیا د اعلان مذاکراتو خبرو کې د سیاسي چنو وهلو لپاره دی، یا دا چې طالبان واقعا په بل هیڅ ډول جنگ نه بندي؟
ګوري، د افغانستان د جنگ جهاد او خلوندي جنگونو د ټول د سلسله دوی مروش چې ډیر شخص نشي چې جنگ حواس نه دی، جنگ تر اوسه پورې حواس جنگ برلار نه و، د واقعي ارادي تفاهم دار نه و. نو په کوم څه ویلای شي چې سول د هیڅ چا لپاره غیر مرغوبه نه ده، خو چې سوله سوله وي، بلکې په توګه افغانستان افغانان ته پاتېږي، بهرنیان وځي او په یو اسلامي حکومت باندې ټول افغانان سره سلا کېږي، داسې یو حالت چې هر څوک سوله غواړي، خو داسې چې موجبات برابر نه وي، بهرني قوتونه په افغانستان کې وي او باور نه وي، د سنګیزو لارو کوشش کېږي، نمایشي یا زیاتره مختلفونه کې تبلیغات سوله روان وي، دا شاوازی ځکه دوی هم د طالبان اوسنی مشران خپل مخاطبین لري، خپل عسکري قوتونه چې دي وسلوار خلک دي، هغه باید پوهیږي چې کوم داسې شی نشته. د دې لپاره چې دغه دوه حالتونه سره تفکیک کې، یعنی تبلیغاتي حالت یا خطای سمخي حالت د معاملي حالت تعارض کې، او حقیقي چې دوی ته شرعي موازنه سره برابر هدف تر رسیدل چې هغه اسانه ده، د چې هغه تفاهم دی واقعي سره دی یا د مبارزې نتیجه ورکول دي، هغه په دوه حالتونو کې سره تفکیک کړی دی.
ډیره زیاته مننه وکیل احمد متوکل صاحب، کور دی ودان.
په واشنگتن کې د ماخام اته بجې او شپه 15 دقیقې دي. څو مهم خبرونه غواړم تاسو ته پام راړو. د امریکای د اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی د طالبانو د وی مطبوعاتي بیانیې په حواله وایي چې د مولوی جلال الدین حقانی د مرګ رپورټونه غلط دي. د اداري فساد په مقابل کې د مبارزې یو ډول وایي چې ورسته چړونه د ثابته شوې ده چې د افغانستان په نهو دولتي ارګانونو کې په پراخه کچه فساد او خیانت روان دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امریکا او د مصر د اړیکو په اهمیت زیات تاکید کړی دی. جان کیری د یکشنبه په ورځ په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی او د بهرنیو چارو وزیر سمی شکری سره وکتل. له ترکیې نه رارسېدلي رپورټونه وایي چې ترکیې د کوردانو د کارګر ګوند یاغیانو د یکشنبه په ورځ د نظامي پولیسو په یوې پوستې باندې ځانمرګې برید کړی دی. په دغه برید کې دوه پولیسان وژل شوي دي او څلېرش کسان زخمیان دي. د مصر یوې محکمې پرون د یکشنبه په ورځ یو عالی بیا د الجزیرې د تلویزیون د دریو خبریالانو د سرنوشت د ټاکلو په اړه پریکړه ځنډولې ده. په هغو باندې دا الزام لګول شوی چې د اخوان المسلمین د منع شوي ګوند ملاتړې کوو. د الجزیرې تلویزیون د مصري چارواکو دغه الزامونه په کلکه رد کړي دي او برېتانیا او فرانسې د اکشن به پورا ځینان وکړ چې برېتانیا ته د فرانسې نه د یورو چینل د تونل په لاره باندې د زرګونو مهاجرو د وښتو د لارې بندول به د دواړو هیوادونو د مشرانو لپاره اولیت ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدون کوز مرده پرونه پدې برخه کې پام کړئ. د افغانستان د جنو مهم ولایتونو د حوالاتو ته په کابل کې بده دوخې لوړ درجه د سندګار په حساب دوی شوي کښته به نو نسوي اسمان به ځای ځای ریزوي. په کندهار کې به تودوخه لوړه درجه 40 وي، کښته به 40 وي اسمان به شینی. په هرات کې به تودوخه لوړه درجه 80 کښته به 30 وي اسمان به ځای ځای وریزي. په مزار شریف کې به تودوخه لوړه درجه 40 کښته به 90 وي اسمان به شینی. په خوست کې به تودوخه لوړه درجه 90 کښته به 20 وي د باران امکان شته. په بدخشان کې به تودوخه لوړه درجه 20 کښته به 45 وي اسمان به ځای ځای وریزي. د غرض په قندوز کې به تودوخه لوړه درجه 40 کښته به 40 وي اسمان به ځای ځای وریزي. زموږ په راتلونکي خبرونه کې د امریکا د باندنیو چارو د وزیر جان کیری د سرګندونو په اړه رپورټ لرو چې منځني ختیځ هیوادونو ته ډاډ ورکړی دی. د ایران د اټومي پروګرام په اړه د اقلیم د بدلون په اړه د ولسمشر اوباما د نوي پلان چې په رسمي توګه توګه به اعلان سي. په هغه کله مفصل ریپورت لرو. او د افغانستان د نشه توکو پر وړاندې مبارزې وزارت ویلي دي چې د $2 میلیونو په ارزښت دغه هیواد په شپږ ولایتونو کې د معیشت بدیل پروژې تطبیقوي. په دې اکلی ریپورت لرو. په څو لنډو شیبو کې به د امریکا غږ لومړی د دری برخې خبرونه تاسو ته وړاندې سي.
رادیو آشنا.